د مشال ریډیو په یو بل خبرونه کې ستړي مشي په پیښور کې د ماسپخین 2 بجې شوې د 2 نه تر 3 بجو د غړې کې هم زه منوښه تاسو قربایم نیک پیرزونه او سلامونه می قبول کړئ. دا د خبرونه اولنی مای کې درته د قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا پاکستان او افغانستان یو شمېر ریپورتونه وړاندې کوو او په دویم نیمای کې دوه هفته واري خبرونه مشالونه او د سولې په لور اوریدل شي. خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زموږ همکار بشیر غواخ وړاندې کوي.
لمړی د خبرونو سرټکی د پاکستان پر مرکزی حکومت یو ځل بیا د قبایلی سیمو اصلاحاتو د عملی کولو غږ شوی دی. د پاکستان او روس پوځیانو شریک مشقونه پیل کړي دي او په کردستان کې له عراق څخه د بیلتون لپاره ټول پوښتنه یا ریفرندم کیږي. د خبرونو تفصیل په قومي اسمبلی کې اپوزیشن ګوند تحریک انصاف مشر عمران خان پرون اسلام آباد کې خبرلان ته وویل چې حکومت باید زر تر زره دغه سیمې خیبر پښتونخوا کې شاملې او قبایلي سیمو اصلاحات دې په پوره توګه عملي کړي. تحریک انصاف ګوند په خیبر پښتونخوا کې حکومت لري. د پاکستان مرکزی حکومت چارواکو تر دې مخکې ویلي چې غواړي قبایلي سیمو اصلاحاتو لړکې هلته د سپریم کورټ واک وغځوي او اف سی آر قانون ختم کړي، خو تر اوسه داسې نه دی شوی. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف نن له لندن څخه اسلام آباد ته ستون شو او سبا به د درغلیو تورونو مقدمه کې د احتساب عدالت ته وړاندې شي. نواز شریف د جولای 28 تاریخ د پاناما په نامه دغه د کورنۍ د درغلیو کیس کې لندن دی لرې کړل شو. سپریم کورټ وویل نوموړي د خپل زوی په کمپنۍ کې د مقررې تنخواه په اړه د انتخاباتو کمیشن ته څه نه وو ویلي، خو نواز شریف وایي د تنخواه یې نه وه اخیستې. نوموړي پاکستان ته له روانېدو مخکې نن سهار وختي په لندن کې خبر اعلان تویل
بات ہوئی پاناما کی
خبره د پاناما شوه، نو سزا هم باید د پاناما درغلیو کیس کې ورکړل شوی وي. زما په خیال دا د ټول قام لپاره د فکر خبره ده. دا لاس قسم احتساب دی. د نوشری پرزت په احتساب عدالت کې څلور مقدمو لپاره ریفرنسونه ورکړل شوی دي چې له سبا یې اوریدنه پیلېږي. پاکستانی چارواکي وایي پوځ نن ځانګړو روسي ځواکونو سره په روس کې شریک پوځي مشقونه پیل کړل. د پاکستان پوځ نن په یو خبر پاڼه کې ویل چې د دروز با 2018 په نامه د مشقونه به دوه هفتې دوام ولري او د ترهګرۍ ضد عملیاتو ترڅنګ به پکې د یرغمل شوو کسانو خوشې کولو تمرین هم کیږي. پاکستان او روس که څه هم په 1980 کلونو کې د یو بل سره سخت مخالفت درلود، خو په دې وروستیو کې اړیکې ښې کړې دي. د خبر پاڼه کې ویل شوي چې دا پوځي مشقونه به د دواړو هیوادونو ترمنځ پوځي تعلقات نور پاخه کړي. په کابل کې د ملګرو ملتونو یوناما دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي چې نن د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان پر امنیتي حالاتو خبرې کیږي. نن ماښام په نیویارک کې دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې د سپتمبر په 15 د شورا ته د افغانستان د روانو سیاسي پرمختګونو، امنیتي همکاریو، بشري حقونو، بشري همکاریو او له مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې یو بشپړ رپورټ وړاندې شوی و. نن د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د پولیو ضد د ویکسینو درې ورځنی کمپاین پیل شو. په ننګرهار ولایت کې د عامې روغتیا مشر ډاکټر نجیب الله مشال ریډیو ته وویل چې غواړي په دې کمپاین کې ولکه هغه ماشومان ته د ګوزن ناروغۍ مخنیوي لپاره ویکسین ورکړي چې عمرونه یې له 15 کلونو څخه کم دي. د ډاکټر نجیب الله په خبره د ننګرهار په ناامنه ولسوالیو کې شاوخوا 8000 ماشومان د پولیو له څاڅکو څخه پاتې شوي وو چې دوی کوشش کوي دا ځلې ویکسین کړي. تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. د عراق په خود مختار سیمه کردستان کې د خپلواکۍ لپاره ټول پښتنه کې نن خلکو رای اچول پیل کړی دي. د ریفرندم پر دې سربېره کېږي چې بغداد د عراق یووالي ساتلو لپاره غږ کړی وو او ویلي چې په دې لړ کې به هر قسم مبارزه وکړي. په دې کې کورد میشته سیمو ته د تیلو مهمې ګټې نه ورکول هم شامل دي. د کردستان سیمه ییز حکومت مشر مسعود بارزانی ویلي چې ریفرنډم له عراقه د بیلتون د اوږده بهیر برخه ده. نن سهار د خوشا 15.3 میلیون رایه ورکوونکو لپاره د رایو اچولو 12000 مرکزونه پرانیستل شول. تر 1200 پورې به رایه ورکوونه دوام ولري او تمه ده چې نتیجه به 24 ساعته بعد معلومه شي. باور کیږي چې د دې ټول پوښتنې پایلې به له عراق څخه د کردستان بیلتون په حق کې. د جرمنی د عامو انتخاباتو نتیجو وروسته د چانسلر انګلا مرکل کریسچن ډیموکراتیک یونین ګوند کوشش کوي چې حکومت جوړولو لپاره نوي اتحادیان پیدا کړي. د مرکل ګوند ټاکنو کې ډېرې رایې وړې دي، خو دې سره اتحادی ګوند اس ډی پی په پارلمان کې د لږو چوکیو ګټلو له وجې اعلان کړی چې په اپوزیشن کې وي. د جرمنی د پارلمان چوکۍ په شپږو بیلابیلو ګوندونو ویشل شوی دي، نو ځکه به کېدای شي د نوې ائتلافي حکومت جوړول څو میاشتې وخت ونیسي. خو مرکل وایي چې په دسمبر کې له کریسمس مخکې به د اتحادي حکومت په سر خبرې حتمی شي. د روس دفاع وزارت ویلي د شام په دیر الزور صوبه کې شامی ځواکونو ته سلا مشورې ورکوونکی یو پوځي جنرال وژل شوی دی. د روس تاس خبری اژانس د دفاع وزارت چارواکو په حواله پرون ویل لیفټننټ جنرال ویلری اساپوف د دیر الزور صوبې ازادولو عملیاتو لپاره د شام پوځیانو ته روزنه ورکوله چې د داعش وسوالې ډلې په برید کې ووژل شو. په شام کې د داعش پر ضد د امریکا او روس په ملاتړ جلا جلا عملیات روان دي. دوی د عراق سره نږدې شام ختیځي برخو کې پرمختګ کړی دی. د امریکای ولسمشر ډونالډ ټرمپ امریکا ته د ایران په ګډون هغو اتو هیوادونو په وګړو نوي بندیزونه لګولي چې امریکا ته د داخلېدو هڅه کوي. په نوي فرمان کې شمالي کوریا او وینزویلا هم شامل کړل شوي. نوموړي دا نوي محدودیتونه د هغو سفري بندیزونو په ځای جاري کړي چې نیټه یې په ختمېدو ده. دا فرمان د اکتوبر 13 عملي کیږي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه اوس به له اسلام آباد زموږ همکار رفت انجم تاسو د موسم حال او پیسو به وي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلومات تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.6 روپیه شل پیسې خرڅلې کی، یو په 1.6 روپیه سلويخ پیسې خرڅېږي، یو یورو په 1.5 روپیه 50 پیسې او په 1.6 روپیه، یو پاوند په 1.2 روپیه شل پیسې او په 1.2 روپیه 80 پیسې، یو ریال په 3 روپیه 45 پیسې خرڅلې کیږي او په 80 روپیه شل پیسې خرڅېږي، یو درهم په 80 روپیه 20 پیسې او په 80 روپیه 80 پیسې، یو افغانۍ په 1 روپیه 250 پیسې او په 1 روپیه 350 پیسې، په یو پاکستانی روپیه 3.5 ایرانی ریال نو خرڅلې کیږي او په یو پاکستانی روپیه 3.5 ایرانی ریال نو خرڅېږي. او اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه په راتلونکو 40 غنټو کې په پیښور، بنو او کوټه کې به موسم وچ وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 4 سانتي ګریډ او کم نه کم 20 وي، په بنو کې زیات نه زیات 6 او کم نه کم 40، او په کوټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت 1.5 سانتي ګریډ او کم نه کم 10 وي.
د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه د نن ورځې د کرنسی وبای او موسم حال واوریده. په روانه غړی کې را سره وسی چې د دغه ریپورتونو تفصیل واوري. د تحریک انصاف مشر عمران خان له وفاقي حکومت غوښتنه کړې چې قبایلی سیمې په خیبر پښتونخوا کې شامل کړي. تیر ورځ د قبایلی سیمو نمائندګانو هم په یو جرګه کې دغه غوښتنه وکړه. وی ویل د شمالی وزیرستان ډانډې درپخیل کډوالو له حکومت غوښتنه کړې ده چې خپلو سیمو ته دې ستانه کړي. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف خپل هیواد ته ستون شوی، وایي چې سبا له با احتساب عدالت ته وړاندې کیږي. یو شمیر نور کورنی او سیمه ییز رپورټونه لرو. د دې غړي په دویمه نیمایي کې دوه هفتوارې خبرونه مشالونه او د سولې په لور اوریدلی شي. د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه اورئ چې تاسو هر ورځ له سهار 9 بجو نه تر ماخام مازیګر 6 بجو پورې اوریدلی شئ. راځو د دې غړې اولنۍ موضوع ته. د خیبر پښتونخوا د واکمن تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان له وفاقي حکومت غوښتنه کړې ده چې د قبایلي سیمو د اصلاحاتي کمیټې د سپارښتنو مطابق دی په فوري توګه دغه سیمې په خیبر پښتونخوا کې شامل کړل شي. بلخوا د قبایلي سیمو ځینې پارلیمان غړي هم غوښتنه کوي چې قبایل دې په خیبر پښتونخوا کې ورګټ کړل شي، خو ځنې بیا د ځان له صوبې حیثیت غوښتنه هم کوي. په دې اړه تفصیل د اسلام آباد زموږ خبریال سراج ظهیر راکوي.
اسلام آباد کې د اتوار یا شنبه په ورځ خبري غونډې پر وخت پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د نورو غوښتنو تر څنګ له حکومت غوښتنه وکړه چې قبایلي سیمې د پسندستي توګه په خیبر پښتونخوا کې ورګډې کړي، ځکه چې قبایل هم غواړي چې له خیبر پښتونخوا سره ملګري شي.
فاټا کا ہمارا بڑا واضح ہے کہ فاټا کا فوری طور پہ مرجر ہونا چاہیے.
د قبایلی سیمو په حوالہ زمنګ ښکارا دریز دی چې په فوری توګه د پښتونخوا کې ورګډې کړي شي. د هغې وجه دا ده چې د فاټا کم حالات دے هغه علاقہ غیر ګرځیدلی دا، خپل زول نظام یې هم ختم شوه او نوې نظام ورته هم نه دی ورکړی شوه. نو چې په فاټا باندې یو والی پیدا شوه، نو ولې حکومت په خیبر پښتونخوا کې نه ورګډوي؟ بل پلو د رواني میاشتې په 15 نیټه د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په هدایتو باندې د قانون وفاقي وزیر زید حامد د فاټا اصلاحاتو بل په قومي اسمبلی کې وړاندې کړی و، چې پکې ویل شوي و چې د سپریم کورټ او اسلام آباد های کورٹ اختیار دی طرف فاٹا و غزول شی. پا کومه چی زینی دا پارلیمان غړو اعتراض وکړو او دا کرم کمی یه پا گوتا کړو. دا دیرستو هم دا اسمبلی کرم دا کمیل وجه پا داغ بل بحث ونشو. پا کومه چی دا تیر زیارت پا ورس پا یوشتا منیتا دا کامی اسمبلی سپیکر سردار ایاز ساده غند دا نتا کل شوی مدی پوری وزنده ولا. دا عمران خان پا دی غوختن باندی چی مشال ریڈیو دا فاٹا دا پارلیمانی و غړو نا و پختن، نو دا اورگزو ایجنسی نی دا کامی اسمبلی غړی غازی گلاب جمال او که حکومت یا پاکستان تحریک انصاف د فاټا ولس پر ژوند بدلولو کې سنجیده وي، نو لومړی د ورته معاشي پیکج ورکړي.
خلاف نہیں ہوں چاول کے پیکے کے مناسب ہر سو خبر دے بس پیکج لوٹ چھکا ہوا لگی دا پیکج تھا بالکل آگا رکھی وہ ایف سی آر کے سکم دے کم تبدیلیاں نے دی آگا چونہ دی مانے گڑی آگا دا لگو کی بس
مشال ریڈیو چی دا کرمی جنسی نے دا کامی اسمبلی گڑی ساجد حسین توری نے پدیاڑا وہ پختل، نو دا حق وینا وا چی دا پاکستان سیاستوال دا فاٹا دا صورتحال او حالاتو نا خبر نہ دی او یہ واضح بیانو نا ورکوی. کدوی سنجیدوی نو پا اسمبلی کې د هم د دویم رسته وکړي.
د څومره پولیټیشن دی دا په فاټا باندې کې سنت سیاست کوي مونږ دا یې نه تو څنګه چوټ راکا مې نه سی ولا دی اپ ایسې راکا او بل خبره دا ده چې په دې کې مین شاید حکومت هم ده د کورم پر کې دلو اور حکومت دی اغا دی حکومت ده او دا بالکل مونږ زید احمد وغیرہ باندې مونږ زور ور کړل شیخ افتاب باندې زیرا دې دلې چې تاسو دا بل دې سم ده تر وروړي او کور دې ته بقاعده افتاب لسره جمعکې تاسو کمپین و چې لوي بقاعده خپل ممبرانو ته ټلیفون
د رواني میاشتې په 8 نیټه د قبایلو اصلاحاتو په اړه په غونډه کې وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د قانون وفاقي وزیر زید حامد تامر کړی و چې د قبایلي سیمو په قومي بهیر کې شاملولو لپاره د پسندستي توګه قانون سازي وکړي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
هلتا پرون د خیبر ایجنسی په باړه برقمبر خیلو کې رابلل شوی و لویه غونډه کې د قبایلي سیمو نمائندګانو، سیاسي ګوندونو مشرانو او قبایلي وکیلانو غوښتنه کړې ده چې فاټا دې په خیبر پښتونخوا کې شامل کړي او هلته دې د سپریم کورټ او های کورټ اختیار وغځول شي. دوی ویل چې د خپل غوښتنو لپاره به د اکتوبر په 9 نیټه په اسلام آباد کې یوه احتجاجي ناسته هم کوي. په دې حق له تفصیل د سیمې زمونږ خبريال فرهاد شنواری راکوي.
دغه غونډې ته د خپلې وینا په وخت د پارلیمان غړو او سیاسي ګوندونو مشرانو وویل چې اف سی آر دې په مکمله توګه ختم کړی شي او فاټا دې په خیبر پښتونخوا صوبه کې شامل کړی شي. دې غونډه کې شریک مشر وکیل او قانون پوه لطیف افریدی په خپله وینا کې وویل
هغه خلکو باندې مې خونه وویل چې څوک وایي چې موږ د فاټا انضمام نه غواړو نن وغه خاق کړل نو که تاسو عزت غواړئ که تاسو بنیادی حقوق غواړئ که تاسو دیکھو بچوں مستقبل گواڑی تو یو لارا دا چھ فاٹا پا صبح کے انضمام گواڑی بل ہیچ من کا منظور لدی امام پا صبح کے شمولیت گواڑو اے مرکز میں خمکرہ چاہو دائی مرکز خمکرہ پاویا کالا کے سر آکھل من پا 9 اکتوبر اسلام آباد تب بمارس کے لار سوزائی بے تو انشاءاللہ کتا سو پا 9 اکتوبر ملاو تڑنا تا داده تاسو حق نشواله.
په دې غونډه کې د باجوړ نه د کمی اسمبلی غړي شهاب الدین خان هم ګډون کړای وو او خپل خیالات یې صدا سرګند کړل.
یو پولیټیکل ایجنټ هغه پولیس کمانډنټ هم دی، هغه مجسټریټ هم دی، هغه ایگزیکټیو افسر هم دی، هغه قانون ساز هم دی، هغه هر بلارا چې د 73 پاین کې تا پارٹی کې لون کې زمانہ عقب پاکستان کې شامل اخلا نو چتلی اتلی 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 247 ته چور رسیدلې چادر دا کوته تاو کړه چې قبایل به بندي، قبایل به غلامان، په قبایل به افسیاری، عین به اکستند نه، قانون به اکستند نه، دا ولې زموږ سره دې ته 73 پاین کې وته.
د دغه غونډې تابع د خیبر جنسینا د کمی اسمبلی غړي شاجګوله پردی کړي وا او هغه وویل
چې پکې کې اسمبلی کې لیے
د فاټا پاډ د پایینی ترمین کې قبایل له د خیبر پختونخوا په صوبایي اسمبلی کې د سیټونو ورکولو قانون منظور کړی شي او د سپریم کورټ او های کورټ اختیار دی فاټا ته هم وغځول شي او په ان اف سی وارد کې د برخه ورکړی شي. دغه غونډه په داسې حال کې ترسره شوی چې په دې وروستو کې د پاکستان وفاقي حکومت د رواج اکټ واپس اخیستو او قبایلي سیمې په مرحله وار توګه په 15 کال کې په خیبر پختونخوا صوبه کې د ملولو پریکړه کړې ده او د فاټا واکي چیف اپریټینګ افیسر ته د سپارلو سفارش کړی دی. د فاټا پارلیماني غړي او سیاسي ګوندونه د فاټا د اصلاحاتو په اړه سره وشل شوي دي. د فاټا ځنې پارلیماني غړي او سیاسي ګوندونه غواړي چې فاټا د خیبر پختونخوا صوبه کې شامل کړی شي، خو بیا جمعیت علما اسلام او پختونخوا ملي عوامي ګوند او ځنې قومي مشران د دې مخالفت کوي او وایي چې فاټا له دې د ځان له صوبې حیثیت ورکړل شي. فرهاد شینوار، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
نن په روس کې د پاکستان او د روس پوځیان ترمنځ
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی همدغه ریپورت چې تاسو یې لږه برخه واورېده هغه ته ورزو. نن په روس کې د پاکستان او د روس د پوځیانو ترمنځ ګډ پوځي مشقونه کیږي. د پوز د پاکستانی پوز د عاما اړیکو څنګه ISPR ویل دي چې په دې مشقونو کې د ترهګرۍ د مخنیوي په اړه هغه هم شامل دي. تیر کال هم د دواړو هیوادونو پوځیانو په نوخار کې ګډ پوځي مشقونه کړي وو. په دې حق له تفصیل زموږ خبریاله رابعه کم خان راکوي.
نن په روس کې د پاکستان او د روس پوځیان ترمنځ ګډ پوځي مشقونه شروع شوي دي. دا پوځي مشقونه به تر دوه هفتو پورې جاری وي. د پاکستان پوځ د عامو اړیکو څانګې ISPR لخوا جاری شوې خبر پاڼې تر مخه د دواړو ملکونو پوځیان به د ترهګرۍ مخنیوي عملیاتو، د تختول شوو بازیابۍ او لټون، د محاصرې او چاڼیز عملیاتو مشقونه کوي. د پوځ د عامو اړیکو د څانګې تر مخه چې د ګډ پوځي مشقونو سره به د دواړو ملکونو ترمنځ پوځي اړیکې نور هم ښې او مضبوطېږي. بلخوا تېره اونۍ د پاکستان خارجه وزارت ویلي وو چې د پاکستان پوز مشر به د اکتوبر په وړومبۍ اونۍ کې د روس سوره کوي. د لړکی د سیمه ایز چارو شنونکي رحیم الله یوسف سیوای
فکر کوم چې پاکستان غواړي چې د امریکای یو متبادل ځان د لپاره پیدا کړي. فعلاً خو دا مونږ شو ویل چې روس یا چین د امریکای متبادل د پاکستان د لپاره کېدی شي، خو دا هلې ځلې روان دي او د کې پرمختګ هم شوی دی. تیر کال هم داسې مشترکه فوجي مشکونه پاکستان کې شوی چراټ ته خبر سره خوا کې او هغه زیات کمانډو د روس او د پاکستان غوي دا څه مشکونه کړی نو دا ما په سلمان له اوس یو مستقل کار شروع شو.
د دفاعي چارو کارپو په خواني بریګیډیر محمد صاد وایي چې دا مشکونه د نړۍ نور ملکونو له یو پیغام دی.
دا یو علامتي غونډه کې مشله به چې دواړه فوجونه چې کوم دی یو بل سره تربیت نوې طریقې چې کوم دي، نوې اسلحه ده، نوې طور طریقې دي، هغه یو بل نه دي زده کړي، یو بل نه استفاده وکړي، یو بل د هغې د ایکسپیرینس نه د هغې د نوې چې کوم ټیکټکس راغلي. باقي د دې صدا صرف نور د دې دغه نشته او دا یو اشاره وی یعنی منطقوی ملکونو ته چې د پاکستان او د روس تعلقات چې کوم دي هغه خوشګوار اړخ ته روان دي.
تیرونه د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی د غونډې په موقع د ملاقات پر وخت د روس خارجه وزیر د پاکستان خارجه وزیر ته د ماسکو د دورې بلنه هم ورکړې وه. د ملاقات پر مهال د پاکستان خارجه وزیر هیله څرګنده کړې وه چې پاکستان روس سره په مختلفو شعبو کې اړیکو ته وده ورکول غواړي.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمونگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
د شمالي وزیرستان د ډانډې در په خیر قبایل وای د جنگونو لکبله د تیرو سوکلون راهیسې د کډوالې ژوند تیروي وای حکومت دی ورته په حکومت ورته په دې ورستیو کې خپل سیمو ته د ستنېدلو اجازه ورکړې و خو بیا یې دغه پروسه وتړله. بل خو حکومتي چارواکي وای چې تر څو ډانډې در په خیر د دوی سیمه له وسلوالو ماینونو پاک شوې نه وي دوی نشي کولای چې نور کډوالو ته دغلته د ورتګ اجازه ورکړي. عمر دراز وزیر یې د رپورت کې حال راکوي.
د ډانډې در پخېلو یو مشر ملک حبیب الله مشال تا وویل
پنجاب بچوں
گل فراز خان وائی دوا پسائی لپارا چه تیاری وکڑا نو نن یہ سامانونا تڑلی پرات دی چه دزنو کورونو بازے کسان واپس للی او نیمائی دل تائی سار دی
کمانے خال کے سمندینا اغاسیا تڑلی دی پکیرے کے دغا صاحب پرتدی لکانی جو درائی کولا تیر کو میتا نیا کے پوسیا کنا لگا خورای یا تکلیفی نا ہمیش تیر کل ہارا نمنا دی ہمیش تکلیل روکڑو نیجی را اون کڑی درائی ورے وجالا والے جنا بادا نیجی سور کی ریرا دل تا ساخ تکلیفی نا خال کے تاورا سے دل پدی تیدا سے کی پینڈائی نا سے کے سرگودے نا سے کے سواد نا لکدول تدوی درائی ویزو خسلوی ویزو خواہ گاڑی پروڑے بندے گی لوری تو دیکھے تاما یار انن میں بھی بیجی ان شاء اللہ تعالیٰ سبو میں بھی بیجی تا خلق چزر نظر بار کو پدی کے بار کیجی نا دغا سڑان پرتدی
کلامو چے پدی آڑا شمالی وزیرستان کے دا انتظامیے او اسکری چارواکو سرا تماس ونی وو نو دوی وو ویل چے دا ڈانڈ در پخیل سیمے دا نورو سیمو پا پرتلا زیاد کلیرنس پکار دے زکا چې د غلطه وسلوالو خپل فعالیتونه زیات ساتلی او دوی د غلطه واپسی هم پیل کړي وا خو په منځ کې د غلطه بارودی سورنګ چاودنې سره ځایی کسانو ته مرګ ژوبلا واوړېدله نو زکا دوی اوس غواړي چې د غلطه زیات کلیرنس وکړي او بیا به د باقی کډوالو واپسی هم پیل کړي. د چارواکو د شمیرې تر مخه ډانډې در پخېلو ټولې سلور ویش سوا کورنۍ کې اووه سوا اویا کورنۍ واپس شوې او دینه پرته شمالي وزیرستان د تاخیل کډوال دي چې سپه پاکستان او زیاتره افغانستان کې دي لا خپلو سیمو ته د واپسۍ په تمه دي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو ونو
مشال ریډیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د لندن نه اسلام آباد ته ستون شوی دی. وایي چې سبا له به احتساب عدالت ته وړاندې کیږي. د یادونې ده چې د احتساب قومي ادارې نیب پخوانی وزیر اعظم او د هغه دوه زامن حسین او حسن نواز ته په شپږویشتم یعنی سبانۍ ورځ عدالت ته د وړاندې کېدلو امر کړی و. نور تفصیل له اسلام آباد احمد الله راکوي.
د اتوار په مازیګر د لندن نه پاکستان ته روانې دوه نو وړاندې نواز شریف مطبوعاتو ته وویل چې هیڅ قسمه درغلی نه ده کړې او که خبره د پاناما اسناد وانه په اقامې ولې لري کړو. د نواز شریف وینا وا چې د خپل میرمن کلسوم نواز ته پوسټ لپاره لندن ته راغلی وو او دوی دلته د پاتې کېدو او پاکستان ته د نه تللو هیڅ اراده نه لرله. بلخوا د نواز شریف سیاسي سیکرټر آصف کرمانی نن د ګل په ورځ مطبوعاتو ته وویل چې نواز شریف به سبا د نهې په ورځ احتساب عدالت ته وړاندې کیږي او دې لړ کې قانوني او سیاسي مشاور رت روان دے.
آج ہی روئے ہیں.
نواز شریف نن اسلام آباد تر آگے اور سبب ان شاء اللہ احتساب عدالت تا اولاد کی گی او یاد عدالت نہ رات لروس تو مجبوعات سر بخبری کبھی اور پاتی شدہ خبر چی نواز شریف بتر کم وقت پورے پکم زی کی اساری گی ردا براتن کی وقت کی ٹول تمال مشی. دا احتساب قومی ادارے نے پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او دہاغی بچو حسین او حسن نواز تا پش پگوشتم ستمبر عدالت تا دوڑاندی کے دو حکم کڑے دے. دا سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن پخوانے صدر او د قانوني چارو کارپو قاضي انور وایي
نواز شریف خپل ځان را پېښ شي دا ځمن د پاکستان کې نو سیګي هغه توسيګي نو ما خپل د خیال دې کم کیس کې یو ملزم نه سوا ملزمان وي نه سبا یې ملزمان او ټول سرویس نه یې مکمل شوی نو کیس ته دې نه شي په نواز شریف د خپل ځان پوه دا ویلی شي چې زما باندې کوم رفرنس هغه څه ده نواز شریف یو اخلاقي او سیاسي ویکټوري دغه دا ده چې نواز شریف راغې دولتونو ته واپس شي
احتساب عدالت نواز شریف او د هغې بچو ته په 19 سپتمبر عدالت ته د حاضرېدو حکم کړی و خو ورته نوموړی او یا د کورنۍ څخه یې څوک وړاندې نه شو د نواز شریف سیاسي سیکرتر آصف کرمانی په یاد نیټه عدالت ته ویلي وو چې د نواز شریف د میرمن ناجوړۍ پر وجه یقین سره نشي ویلی چې نواز شریف او بچی به یې کله پاکستان ته راځي احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
د خیبر پختونخوا 400 ضلع په شبقدر کې د ډینګي ماشو د ختمولو لپاره پرون سپرې وشوه. دوه ځوانانو په ټول کلي کې په لارو کوڅو ډیرانونو او کورونو کې د ماشو د وجلو دوایي سپرې کړه. د سیمې خلک وایي پخوا به حکومت د جازونو په ذریعه دغه سپرې کوله خو اوس ختمه شوې ده. په دې حق لا د سیمینا زمون خبريال شارواز ترګزی یو ریپورت را لېګلې ده چې هم د دغه اسپری کوونکو په غوګونو شروع کیږي.
په شوقدر کې د ډینګي ماشي د ختمولو لپاره په کورونو ډیرانونو او د کروندو د پټو په غاړو سپریګانې شروع شوې. سهار په ولس کونسل میا ایسا شوقدر کې همدا شان سپرې شروع شوې وه چې دوه ځوانانو د بجلی نه چارج کیدونکې د سپرې ماشین غاړې ته اچولې او د سیمو کورونو دننه د څارو د تړلو ځایونو کچه دیوالونه او د سیمې د کروندو د ځمکو غاړو ته یې په ونو بوټو سپرې کوله.
مړه شوي د مخکې به د اجازونو سپرې کوله. اجازونو په وجه باندې به دا چې کوم دی نو ختمېدل بدو بل سپرې کېده په کال
دا یاد کونسل ناظم عبدالوکیل خان دغه سپرے کون کو پسې ګرځیدو چې ګینه یو هم تاسو ځای ورنه پاتې نشي چیرته چې د سپرے ضرورت وي. دغه ځوانان بچی هر چیرته تلل نو اول به کورونو والاو ته ویل چې هغوی دې د کور هغه سامانونه په کپڑا پټ کړي چې کوم د خوراک څخه وي.
هلته د افغانستان د نورو ولایتونو په سیر په ننګرهار کې هم د پولیو پر ضد د ویکسینو درې ورځنی مهم شروع شوی. د صحت چارواکي وایي چې د کمپاین په دې دوره کې به په ننګرهار کې تر 100,000 پورې ماشومانو ته د پولیو ضد د ویکسینو دوه څاڅکي ورکول کیږي. په دې هکله تفصیل د جلال آباد نه زموږ خبریال باز محمد عابد راکوي.
د پولیو پر ضد د ویکسینو د ساسکو دغه درې ورځنی کمپاین د دوشنبه په ورځ د اطلاعات او فرهنګ ریاست په انګړ کې پیل شو. د کمپاین د پرانستې پر مهال د ننګرهار د عامي روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کمول یو ماشوم ته د دوه ساسکو ویکسینو په ورکولو سره وکړه. نوموړي د کمپاین د پرانستې پر مهال خبریالانو ته وویل
دغه کمپاین په جریان کې په ننګرهار ولایت کې د ولکو په شاوخوا کې ماشومان چې ورنه د 15 کال نه ښکته دي دوی ته دوه قطرې ویکسین کور په کور رسیږي. د 3500 تنه رضاکاران له خوانه اوزه کې بل یو شاره 2 میلیون ماشومان ته به واکسین کیږي. هغه ماشومان چې عمرونه د 2 کال نه تر 15 کال پورې هغه ته موږ د کولمو د چنجوي د ضد یو ټابلیټ هم ورکو.
د زیتوی چې د 2010 کال په پیل کې د ننګرهار په یو شمیر نام نه ولسوالیو کې تر 2000 پورې ماشومان د پولیو لږ واکسینو پاتې کیدل. خو په تیر کمپین کې د سری میاشتې د رضاکارو په مرسته دا شمیره 8000 ته راښکته کړې ده. د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم په ولس غږ کوي چې د پولیو پر ضد د ساسکو د تطبیق په برخه کې خپل مسؤلیت تر سره کړي.
هغه رضاکاري ډلې چې هغې په دې برخه کې کار کوي هغوی ته مو د دې کمپین د ترسروي په برخه کې ټرینینګونه ورکړي دي او لا هم زموږ دغه پروګرامونه دوام لري. د ټولنې هر فرد دا مسؤلیت لري چې د دغه محرک مرض د مخنیوي په برخه کې خلک دې ته واداره کړي چې خپل هغه ماشومان چې د 15 کلو څخه عمر کم وي او هغه واکسین ته بوځي او یاد ده چې که د واکسین کم کارکوونکي د دوی د کور دروازې تر دره رارسیږي باید هغوی سره همکار واوسي.
د ننګرهار د روغتیا چارواکي وایي چې په 2016 او 2018 کال کې په ختیځ زون کې د پولیو کومه پیښه نه ده ثبت شوې. خو زیاتوي چې په روان میلادي کال کې په ټول افغانستان کې د پولیو شپږ پیښې ثبت شوې چې دوه یې په کندهار، دوه په هلمند، یو په کندوز او بل هغه په زابل ولایت کې ثبت شوې ده. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 521، شارټ ویوز 2113، 15315 او 15555.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې پکې دروانه غړې د مې ته ورسېدلو په پیښور کې د ماسپخین 2:30 شوې د بشیر غواخ نه د خبرونو لنډې زورو.
په قومي اسمبلی کې اپوزیشن ګوند تحریک انصاف مشر عمران خان پرون اسلام آباد کې خبر وړاندې کړل چې حکومت باید زر تر زره دغه سیمې خیبر پختونخوا کې شاملې او قبایلي سیمو اصلاحات دې په پوره توګه عملي کړي. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نور شریف نن لندن څخه اسلام آباد ته ستون شو. سبب د درغلیو تورنو مقدمه کې د احتساب عدالت ته وړاندې شي. نور شریف د جولای 25 تاریخ د پاناما په نامه دغه کورنۍ درغلیو کیس کې له دندې لرې کړل شو او سپریم کورټ ویل نوموړي د خپل زوی په کمپنۍ کې د مقررې تنخواه په اړه د انتخاباتو کمیشن نه و خبر کړی، خو نور شریف وایي دا تنخواه یې نه واخیستې. پاکستانی چارواکي وایي پوز نن ځانګړو روسي ځواکونو سره په روس کې شریک پوځي مشقونه پیل کړي دي. د پاکستان پوز نن په یو خبر پاڼه کې ویل چې دا مشقونه به دوه هفتې دوام وکړي. نن ماښام په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان په امنیتي حالاتو خبرې کیږي. نن د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د پولیو ضد د ویکسینو درې ورځنی کمپاین پیل شو. په ننګرهار کې د عامه روغتیا مشر ډاکټر نجیب الله کاموال نن مشال ریډیو ته وویل چې په دې کمپاین کې به ولکو هغو ماشومانو ته ویکسین ورکول کیږي چې عمرونه یې له 15 کلونو څخه کم وي. د عراق په خود مختار سیمه کردستان کې د خپلواکۍ لپاره ټول پښتانه کې نن خلکو رایه اچول پیل کړی دي. دا ریفرندم په دې سربېره کېږي چې بغداد کې چارواکو ویلي د عراق یووالي ساتلو لپاره مبارزه کوي. په دې کې کورد میشته سیمو ته د تیلو مهمې ګټې نه ورکول هم شامل دي. د جرمنی د عامو انتخاباتو نتیجو وروسته د چانسلر انګلا مرکل کریسچن ډیموکراتیک یونین ګوند کوشش کوي چې حکومت جوړولو لپاره نوي اتحادیان پیدا کړي. او د روس دفاع وزارت ویلي د شام په دیر الزور صوبه کې شامي ځواکونو ته سلام مشورې ورکوونکی یو پوځي جنرال وژل شوی دی.
د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د بشیر غواخنه د دې سات د خبرونو لنډیز واورید. اوس وخت شوې ده د هفته واري خبرونه مشالونه. د دې خبرونه کوربه دی شاهین بنیره.
ستړمشې اوریدونکو، د پښتنو په خاوره د عدم تشدد د مبارزینو په اړه په دې ځانګړي خبرونه کې د شاهین بنیري سلامونه او نیکی پیرزوونه ومنه. د نن په خبرونه کې در سره د پښتنو د قامی تاریخ او باچا خان د خدای خدمتګار تحریک د نوموړې مبارزې سیدا بشرا بیگم د ژوند او زیار په اړه معلومات شریکو. په دغه اړه مو د مردان د عبدالولي خان پوهنتون د استاد او څېړنکار ډاکټر سوهیل خان سره خبرې کړې دي. سیدا بشرا بیگم چې په ادبی دنیا کې د سین بیبی په نوم پیژندل کیږي، په کال 1922 کې د خیبر پختونخوا په زیارت کاکا صاحب کې د حکیم میا آزاد ګل کاکا خیل په کور کې زیږیدلې وه. زده کړې په کور د خپل مور پلار نه کړې وې. لا ډېره کم عمر وه چې د باچا خان د خدای خدمتګار تحریک نه یې اثر اخیستی و او بیا یې ټول عمر د پښتنو قامی بیدارۍ او د پښتنو ښځو د حقونو خوندي کولو لپاره مبارزه کړې وه. په دغه اړه نور معلومات د ډاکټر سوهیل خان نه اورو.
دا په کال 1922 کې په زیارت کاکا صاحب کې پیدا شوې ده. اور د دې پلار نوم چې هغه په خپل ډېر لوی سپېڅلې شاعر حکیم یا آزاد ګل کاکا خیل دا دې په کور کې پیدا شوی وه. نو دا شروع کې د دې د ټول چونو هغه د سیم بیبی په نوم د ویړم بیل چې نو هغه چې کوم راغلی د آزاد پښتون هغه د کال 15 کې
بیا ریغی نه پس مسلسل د پختون دی بچا خان چې کوم رساله ونه غی چې دا دې په نوم راتل سین دی زه چې کله دا بچا خان په دې پختون اخبار کې د تبلیغ په تور باندې مضمون لیکي او په هغه مضمون کې دا چې زمونږ خویندې چې مضمون را لیږي نو هغوی په کې خپل نوم نه لیکي، کله په کیو لیکي چې یو خور، کله په کیو لیکي چې د چارسدې یو خور، کله په کیو لیکي چې د کاکا صاحب یو خور، کله په کې نو دغرنګې دغې دوران کې به دیم چې کوم مضمون را لیږو نو هغې کې به یې لیکل سین بی بی نو هغه باچا خان یو مضمون لیکلی دی او په هغې کې دا تبلیغ کړی دی چې تاسو د اسلام یا د حضور صلی الله علیه وسلم د بیبیانو نمونه واقف یې، نو چې په هغې کې څه شرم نشته نو تاسو په خپل نوم کې شرم مه ګڼئ او تاسو د خپل مضامین په خپل نوم لګئ. نو بیا د څلوېښتم او د شپږ څلوېښتم په منځ کې چې کوم پښتون رساله کې دا چاپ شوي دي، مضامین چاپ شوي دي یا شعري دغه نظمونه یا غزلونه چاپ شوي دي، نو هغه بیا په صحیح د بشرا بیګم چاپ شوي دي. نو د ادبي دنیا دا خیال و چې دا سین بی بی دا یو بېله زنانه ده، یو بېله لیکواله ده او دا صحیح ده بشرا بیګم چې دا یو بېله زنانه ده. نو دا بیا په شپږ پنځوسم کې چې د دې کتاب چاپ شو نو هغې کې د تره یوسف کاکا خیل هغه پړومبي ځل دا خبره ولیکله په هغه سریزه کې چې دا سین بی بی چې وه نو دا هم صحیح ده بشرا بیګم دا د کاکا صاحب د زمار ویره ده.
د سیدا بشرا بیگم نیکه د خدای خدمتگار تحریک ډیر فعال غړی وو او هغه چې به کله هم د تحریک جلسو او ولسی غونډو لتلو نو هغه به هم د ځان سره بوتله. هم دغه وختو چې هغه په خپل خوره د ازادۍ د تحریک او په دغه لار کې د خزو او سړو د قربانیو نه خبر شو او بیا د خپل لیک په وسیله د دغه تحریک په پیغام خورولو کې خپل برخه کردار ولوباو.
وو کال عمر کې لکه په دیرشم کې چې کله خدای خدمتګاری او سر خوش تحریک او بیا دی هغې په ډېر جوبن کې نو دا به د خپل نیکه سره په جلسو کې تله او د اوو کالو په عمر کې دی چې هغه سیاسي شعور فکر او د ازادۍ او د وطن سره د مینې او د فرنګي خلاف کوم نفرت و دی هغې د هغه ټول تربیت دې شوې په هغه وخت کې. نو همدا وجه ده چې هغه ابتدایي تعلیم په خپل کور کې د خپل پلار نو بیا دی یو لطاف ګل صاحب د دی یو استاذو د ډاکټرو ډېر لوی پوهان سره کاکا خیل میان لتاپول یغینه بیا با قاعده تعلیم یې ذکر دی ځکه هغه وخت خو نه سکول او نه کالج او نه صدا سیزنو چې هغه نه دی د ذکر ویل نو بیا دی هغه نه ار څه ذکر دی دا ټول کتابونه ویلي او بیا د پنځه دیشم کې د دې لومبه لیک د آزاد پښتون کې د دې مضمون چاپ شوی دی او دا غره کې بیا د سلسله شروع دا د تر دې 2000 د 14 اگست 2002 کې د بی بی من وفات شوی دا کاکا صاحب کې.
ډاکټر سویل خان وایي چې سید ابوشرا بیگم په نظم او نثر دواړو کې لیکل کړي دي. په کال 1955 کې د زیری په نوم یو شعری مجموعه خپره شوې ده او درې شعری مجموعې اوس هم ناچاپ دي. هغه بعد د هغه وخت د قامی مجلو او رسپانو لپاره لیکل کول چې پکې به د قامی شعور په اړه د موضوعاتو سره سره خزو ته په ورپی خستونزو د خپل فکر سرګندونه کوله.
د 12 کال په عمر کې د یو مضمون چاپ شوی دی د شریعت بیل په 15 کې چې کله دا په آزاد پښتون کې چاپ شو د دې لیک چې دی نو د پښتنو جنکو په بې وسه او د هغې په دغه ستونزو چې کومې هغې سره مخ دي په هغې کې بیا یو بل مضمون چاپ شو په 8 کې نامراد جهانارا. دا نامراد جهانارا نوم دا یو افسانه دی لیکلې وه، ډېره ښکلې شاهکار افسانه دی لیکلې ده د پښتنو جنکو په بې وسۍ باندې چې دوی په چاپېر چل کې اوسیږي او دوی ته چې کوم دی نو د پرمختګ یا د شعور یا د فکر یا د تعلیم هغه دغه ورسره نشته، هغه موقع ورسره نشته. نو په هغې باندې بیا دې دا افسانه لیکلې ده د دې چې کوم والد صاحب و که نه میا ازادګل کاکا خیل دا پخپله چې دی نو ډېر لوی صحافي و دی انزیشتم کې میا ازادګل چې دی نو دی افغان اخبار به جاري کول و دی نوخار نه اور د هغې کې دوه زیاتره داسې 80% پکې اردو وه خو 20% په هغې کې پښتو هم وه. نو د هغې تیارېدل هغه به دی په کور کې هر څه نو دی ته په کور کې هغه ماحول ملو شو چې د هغې د لاسه د لیک د کریټو د آرټ دې خبر نه هغه خبر وه. خو بیا دا چې په اودیشم کې د دې افغان اخبار بمبئی کې د دې یو لیک چاپ شوی دی د دې افغان د دې اعزازي مدیر هم پاتې شوی دی.
دغه زمانه کې دا یو داسې اخبار او رساله وه چې د اولنی ځل باندې پکې د دې سیدا بشرا بیگم په نوم باندې لیکو کول. بیا پېښور نه چې کوم شاباز اخبار وتی ده هغې کښې د دې ډېر مضمونونه چاپ شوي دي، شعرونه د هغې کتابونو تبصرې هغه کښې چاپ شوي دي. په یو څلوېښتم کښې بانګې حرم یو باقاعده هفتوار هر و، په هغې کښې د خویندو پاڼې دا په دې موضوع باندې دې خپلې افسانې لیکلي دي.
د سید بشرا بیگم د لیکونو بنیادی نقطه ملی شعور پیدا کولو او دغه لپاره د ښځو تعلیم ډیر مهم ګڼلو. هغه غوښتل چې پښتانه زامنو او لونو دواړو ته یو شان عزت او د زده کړو موقع ورکړي او ټولنه د جهالت او غربت د تورو تیارو نه راوباسي. ډاکټر سویل خان د سین بیبی د لیکونو په اړه صدا سی وایي.
د دې چې کوم کمال دی کنه کمال هغه دا دی چې په مېرمنو کې دې چې کوم میسج ورکړی دی نو هغه په خپلو نظمونو کې او په غزلونو کې نو هغه د ملي وحدت، د انسانیت، د انساني قوت، د محبت، د ښېګړې، د مذهب او خصوصا د زنانو د تعلیمي او اخلاقي اصلاح په هکله دې خپل پیغام په یو مؤثر انداز کې دا رسولی دی زنانو ته، مېرمنو ته او عام وګړو. نو دا د دې لوی کمال دی ځکه چې دوی په هغه زمانه کې لیک کړی دی او په هغه زمانه کې چې په کوم وخت کې د ټولي صوبې تعلیمي ریشو چې دا 40% وه. او بیا تاسو دې خبرې ته وګورئ چې دا سیده خانتا بیگم دا اولنی زنانه وه چې دا جرأت پیدا کړی دی. بیا د دې دویم مهم نوم چې دی ناری سیده بشرا بیگم دی چې دې هغه سوچ، هغه فکر، هغه بشر دوستی، د مذهب باره کې ډېر ښکلي لیکل کړي دي. د کمالداری چې په نظم اور په نثر اور بیا په نظم کې بیا د دې غزل او نظم دواړو باندې ډېر ښکلی کار دی.
سیدا بشرا بیگم په هغه وخت کې لیک لوست کولو چې د پښتنو په وطن کې لا ډېر سړي هم د زده کړو نه بې برخې وو. هغې ټول عمر په کور تیر کړی وو خو د خپل قلم په وسیله یې قامي مبارزه پر مخ وړله. ډاکټر سویل خان د سیدا بشرا بیگم لیکلي ځینې شعرونه زموږ سره شریک کړي دي.
ما وی چې زه به تاسو ته د یو ډېر زبردست نظم دی دا وایي چې زمونږ په وینو دې تازه شي اوچ بوستان د وطن، او یو ځل دې زار په معشوقې شي عاشقان د وطن، او چې ترقی د قام وطن د ځان جنت وګڼو خوب د غفلت نه بیدار شي زنان د وطن، او نسلونه واړه آینده به محبان وي د قوم که په پیدارو خپول وي شي فرزندان د وطن، او خویندو د رب دپاره پاسه دا د وخت د همت وګورئ څومره د قومونه محبان د وطن، او زه د تعلیم دی ستا جولی عزتمند د خوی لوی هغه زوی کړه چې سبا شي سخندان د وطن. دا داسې زبردست دغه شاعري دی کنه که تاسو وګورئ چې د دې نظم. بیا د دې یو غزل یو دوه شعرونه زه تاسو ته وایم چې ما د مینې په کتاب کښې دې لوستلی ستا د عشق حرفونه تورونه دي ګلګون دي، او په مذهب د عاشقۍ دیدن حرام دی، یا زما په لیکونو د بیلتون دي، او له بدبخته خپل ښایست را پورې اور شو د هوسې غوند مې شپې په میګتون دي.
اوریدونکو دغه وا زمونږ د نن خپرونه را روانه. اونۍ به د باچا خان د خدای خدمتګار تحریک د نورو نوموړو مبارزینو په اړه د معلوماتو سره راځو. تر هغه د الله په امان.
د شاهین بنیري سره مو هفتوار خبرونه مشالونه واوریدله. او اوس وخت شوی دی د یوې بلې هفتوارې خبرونې د سولې په لور. دغه خبرونه تاسو لپاره هر اونۍ زموږ همکار بشیر ګواښ تیاروي. راځئ چې په ګډه واورو
د سولې پر لور.
په افغانستان او پاکستان کې د ترهګرۍ ضد جګړې 14 کاله پوره شوي دي. په دواړو هیوادونو کې د خبرو او د پوځي عملیاتو له لارې د دې جګړو د ختمولو کوشش شوی خو تشدد لا هم روان دی. نن په همدې اړه د سولې پر لور خبرونه کې خبرې کوو. زه بشیر ګواخ مو هرکلی کوم. اوریدونکو، په افغانستان او پاکستان کې روان تشدد ختمولو لپاره حکومتونو او ځواکونو دواړو کار کړی دی، عملیات هم شوي او خبرې هم، خو تر اوسه داسې حل نه دی راوتلی چې په بشپړ ډول سوله راولي. په دې دواړو هیوادونو کې روانې جګړې له هغو شخړو څخه دي چې ملګري ملتونه یې د ختمولو هیلې ښیي. دا د هغه زنګ آواز دی چې د امریکې په نیویارک ښار کې د ملګرو ملتونو په مرکزي دفتر کې هر کال د سپتمبر په 1 د سولې نړیوالې ورځې لمانځلو لپاره غږول کیږي، خو دا کال د لمانځنه د سپتمبر په 15 تاریخ وشوه. د ملګرو ملتونو مشر انتونیو ګوتیرش وویل:
ډیره ښه خبره ده چې ورځ د داسې موسیقۍ په آواز پیلوو چې موږ ته د ژوند ښکلا رایادوي. په نړۍ کې زموږ ډیر خلک د جګړو له وجې د سولې له دې خونده بې برخې دي. د سولې نړیواله ورځ موږ ته موقع راکوي چې د سولې او له جنګونو پاکې راتلونکي لپاره خپله اراده یو ځل بیا تازه کړو. له وسلوالو هم هیله کوو چې د دې ورځې په احترام سره ټوپکې کیږدي او د عدم تشدد لاره خپله کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقونو په اړه راپور ورکوونکي د ملګرو ملتونو لخوا پیل شوی خبري اژانس آیرن نیوز لیکلي چې په نړۍ کې دا مهال 6 لوی وسلوالې شخړې روانې دي. په دې جګړو کې په لکونو خلک وژل شوي او د ملګرو ملتونو په وینا 15 میلیونه خلک دا مهال د بیکورۍ ژوند کوي. په دوی کې لکونه هغه خلک هم شامل دي چې له قبیلي سیمو څخه د پاکستاني پوځ د عملیاتو او جګړو له وجې بېکوره شول، چې ځینې یې اوس خپلو سیمو ته ستانه شوي دي. د امریکې براون پوهنتون د روانو جګړو په اړه د څېړنو برخې واټسن انسټیټیوټ د 2016 کال شمیرې ښیي چې په افغانستان کې له 2001 کال راهیسې 25,295 او پاکستان کې 10,459 ولسي وګړي او امنیتي ځواکونه په جګړو کې وژل شوي دي. د دې سره سره د پاکستانی پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا د سپتمبر په 6 تاریخ د دفاع د ورځې په غونډه کې ویل چې د ترهګرو ډلو ملای ماته کړې ده.
موږ به دا جنگ د راتلونکي نسل لپاره ګټو. که موږ ناکامه شو نو په دې ټوله سیمه کې به بې امنی خوره شي.
خو بې امنی لا هم خوره ده او د تشدد لړۍ نه ده ودرېدلې. د روان کال په فروری کې په سند او پنجاب صوبو کې په ځانمرګو بریدونو کې 100 ډیر کسان ووژل شول. همداراز په تیرو 2 میاشتو کې کابل کې پرله پسې بریدونه وشول چې د 100 کسانو ژوند یې واخیست. د دې تشدد ختمولو لپاره افغان ځواکونه، عملیات او حکومت د خبرو کوشش کوي. دوی که څه هم د طالبانو سره په سیاسي پخلاینې نه دي بریالي شوي، خو د یوې بلې مخالفې ډلې حزب اسلامي سره یې تیر کال روغه جوړه وکړه. طالبانو تر اوسه د پخلاینې غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ویلی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سپتمبر په 6 د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د تشدد ختمولو لپاره پر طالبانو بیا غږ وکړ چې د سولې په کولو سره له 1948 راهیسې روانه جګړه ختمه کړي.
طالبان او د دوی ملاتړي نظامي بریا نشي ترلاسه کولای. افغانان یوازې د سیاسي حل له لارې سولې ته رسېدلی سي او زه د هرې کچې پر طالبانو غږ کوم چې په بین الافغاني خبرو اترو کې شامل سي.
د سولې پر لور
مخکې مو واوریدل چې په افغانستان کې له 2001 کال راهیسې روانه جګړه د کوکوخونو سربیره هم نه ده کم شوي، بلکې اوس د طالبانو ترڅنګ داعش وسلواله ډله هم د خلکو ژوند ګواښي. ما په کابل کې د شخړو حل او سولې مطالعاتو مرکز مشر حلیم الله کوثری سره خبرې کړي او په سر کې مې ته پوښتنه کړې چې افغانستان ولې د نږدې 6 نړیوالو ترهګرو ډلو کوربه دی او جنگ پکې نه ختمیږي.
دوامدار جنگ البته د دوو ګروپونو لپاره
لار برابر چې دی ریش یاغل ته فعالیت وکړي. راځي د افغانستان دولت او د افغانستان هیواد ته افغانستان کې کوم ګورو ډیر وخت نه جنگ روان دی. مثلا د 2001 نه مخکې هم جنگ روان او دا فعالیتونه کېدل دلته په افغانستان کې. یو مهمه نقطه چې دغه خلک افغانستان ته را جلبی کې دا چې د افغانستان دولت د نظامي لنګانه ډیر ضعیف دی. دوی په دې پوهېږي چې د افغانستان اردو د افغانستان حکومت دا توانایي نه لري چې مثلا سر تا سر د افغانستان د جنګو کې او دغه ګروپونو ته مثلا دا موقع ورنکړي چې دوی هلته خپلې اډې جوړي. مثلا پاکستان په پرتله دا ګروپونه کته وګوري ضربیاز به عملیات چې وشو د قبایلي علاقو کې ډېر دا ګروپونه د اسلامي حرکت په نوم باندې زابل ولایت ته راغلل. مثلا پاکستاني طالبان دی خو راغلل فعالیت یې شروع کړ. البته هم په افغانستان کې او هم هغه طرف ته عمده علت دا ده چې خپل د افغانستان دولت ضعیفه ده او د نظامي لنګانه البته اقتصادي هر څه لنګانه
د ټولو ګروپونو کو عمومي خبره سره وکړي. د دوی په منځ کې څه راکړه ورکړه شته؟ د دوی په منځ کې څه تعلق اړیکې شته؟
ولې نشته. البته که موږ ګورو مثلا پاکستانی طالبان یو هدف لري، هغه دا ده چې دوی غواړي په پاکستان کې فعالیت وکړي او په عین وخت کې د پاکستانی طالبانو فعالیت او د دې مثلا مشروعیت د افغاني طالبانو فعالیت سره په افغانستان کې د انقلاب مثال په توګه پاکستانی طالبان ویل دي چې ملامت دي امیر المؤمنین دا وزنی رهبرانو ته هم د مثبت پستګي کتلې دي. خبره د داعش راغله، کله چې داعش افغانستان ته راغی دی داعش داس یو ګروپ افغانستان کې شو چې د دغو طالبانو او د نورو خارجي جنگیالیو په منځ کې یو وطن راوست. نو داسې ګروپونه دي چې د داعش سره یو ځای شوي دي، داسې ګروپونه دي چې د القاعده سره یو ځای شوي دي، داسې ګروپونه دي چې د طالبانو سره یو ځای شوي دي.
د سولې پر لور
له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، جګړې تر ټولو ډیر ماشومان زپی. افغان سندرغاړي فرهاد دریا سمو د مخ کې په کابل کې د وړو لپاره یو کنسرت ورکو او ویل چې دا سي پروګرامونه زکه ضروري دي چې د تشدد رواني لړۍ ماشومان ته روحي او نفسیتی ستونزې پیدا کوي. په کندهار ولایت کې د یو خونځي جوړونکو هم دا خبره چې سولې لپاره باید له ماشومانو کار پیل شي ښه درکړې ده. نو ځکه وړو جنکو او هلکانو ته په مختلفه داسې طریقه سبق ښیي چې له جګړو او تشدد یې لري وساتي. ویدا اکیډمی له نورو مختلفه ده. دلته په دیوالونو د سولې شعارونه لیکل شوي او د عدم تشدد د لارې مبارزینو په اړه ماشومانو ته درس ورکول کیږي. د ویسا اکیډمی بنسټ ایښودونکی غوث الدین فروتون د دې ښوونځي د جوړولو د هدف په اړه وایي:
دا جګړې هر ورځ په دې سیمو کې جریان لري او د ژوند ټولو اړخونو باندې منفي اغېز کړی. په ځانګړي ډول باندې د معرفت په برخه کې ډېر منفي تاثیر کړی. مثلا د دې تر څنګ ماشومان ښوونځیو ته نه شي تللی، د هغوی په روح او روان باندې منفي تاثیر کړی ده، هغوی وېرېدلي دي او د دې تر څنګ د دوی کورنۍ هم له دغسې یو حالت نه ځورېږي. یعنې هر کله چې یو ماشوم له کور نه راوځي نو مور او پلار او کورنۍ یې په دې باوري نه وي چې هغه به بېرته روغ کور ته ستنېږي. نو موږ په دې خاطر باندې چې د جګړو زیانونه له همدې عمر نه زموږ ښوونځی تر اوسه پورې تر درېیم ټولګي پورې ده، موږ غوښتل چې له دغو عمر نه دوی ته د پوهې په اړه باندې پوهاوی ورکړو او د پخوا په پرتله باندې دوی ته په دې اړه ډېر معلومات ورکړو. مثلا پخوا به په ښوونځیو کې دوی ته ډېرې خبرې دي توپک په اړه، د جنګ جګړو په اړه، د توري په اړه کېدلې. اوس موږ غواړو د سولې په اړه، د قلم په اړه او په دې ډول باندې زده کړو ته د تشویق لپاره یو هڅو او دغه رقم پروګرامونه ورته جوړ کړو، تر څو دوی په دې برخه کې ډېر معلومات ترلاسه کړي او د سولې په اړه له دې اوس نه یو مثبت ذهنیت ولري.
هم دې سره د مشال ریډیو د سولې پر لور نننې خبرونه پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخه کوم. خوشاله اوسئ.
آخر میں دا ہمت نہ مرحلے او شرمے دلے، آخر میں دا ہمت نہ مرحلے او شرمے دلے، روان حوصلے میں کلوے دلے پاسے دلے، روان حوصلے میں کلوے دلے پاسے دلے. غمزه جوړ په محفل کې تاشنا پتا نظرو جوڑ تو میں فل کی تاشنا پتا نظارو بیگا چٹو لشپار بستر کو کے ساتھ لے بیگا چٹو لشپار بستر کو کے ساتھ لے اخیر میں دہمت نہ مرحلی اوشر میں دلی اخیر میں دہمت نہ مرحلی اوشر میں دلی روان ہاں سلے میں